دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت خبرونه اورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی هیواد یوې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو برخه کې تر بل هر وخت په یو غوره موقف کې ده. جمهور رئیس غنی د چهارشنبې په ورځ د ارک نه په خبره شوی ویډیو کې د ملي شورا او حکومت ترمنځ اړیکو پیاوړتیا په غونډه کې ویل چې په دې اړه به په راتلونکو میاشتو کې د ملي شورا سره دوامدار مشورې وشي. هغه د سولې په اړه د ناټو پریکړه یو فرصت بللې چې په وینا یې اوس به یو اساسي حل ته د رسیدو لپاره جدي مذاکرات پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د دفاع وزارت سره د شپږ سوه څلوېښت بیلابیلو پوځي وسایطو مرسته کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل په یادو جنگي وسایطو کې څلور سوه درې هاموي ټانکونه، درې څلوېښت رینجر موټرې، درویشت امبولانسونه او یو سلو اویا موټر سایکلونه شامل دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پوځي وسایط نن د امریکایي چارواکو لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د ملي دفاع وزارت په لوجستیک قمندانۍ کې دفاع وزارت ته تسلیم شول. د بیان د مخې تمه ده چې یاد پوځي وسایط ټولو سیمه ییزو قلیو اردوګانو ته ولیږل شي. د افغانستان لوی څارنوالي وی په 1399 لمریز مالی کال کې د فساد اړوند 1291 قضیې څېړلې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د چهارشنبې په ورځ یعنې د کپ په شپږمه خبریالانو ته وویل له دې شمېرې 268 قضیې د درنو جرمونو او 1515 د اداري فساد عادي قضیې دي. ویان ونه ویل چې د دغو قضیو په تړاو تر اوسه څو تورن کسان نیول شوي دي، خو دا یې څرګنده کړه چې 240 قضیې چې پکې 1500 تورن کسان شامل وو په تیرو دوه میاشتو کې څېړل شوي او د فیصلې لپاره محکمو ته وړاندې شوي دي. او د فساد په دغو قضیو کې د وزارتونو مرستیالان، والیان، د ادارو رئیسان، د ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي او د دولت نور ملکي او نظامي کارکوونکي شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان د دوهې د تړون نه په سرغړونې تورن کړل او وی د غټلې نه تاوتریخواله کم کړې او نه یې د القاعدي شبکې سره اړیکې پرې کړې دي. د شورا ویان رحمت الله اندړ د چهارشنبې په ورځ ویل په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتره سکال ژمي کې جګړه لا پسې زیاته شوې ده او بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د القاعده شبکې غړي لا هم د طالبانو په لیکو کې حضور لري. د راپورونو په اساس طالبانو خپلو جنگیالیو ته ویلي په خپلو لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو د حضور مخه ونیسي، که دا سپارښتنه عملي نه کړي تشکیلات به یې لغوه او مجازات بشي. خو د امریکا د یوې مفتش ادارې د تازه راپور په اساس د القاعده شبکې غړي د طالبانو په لیکو او د سوق او ادارې په جوړښتونو کې مدغم شوي دي. او د افغانستان نه یو بل خبر داده چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ویلي په 1399 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي آنلاین سیستم جوړ کړی دی چې د شپېته ادارو په اړه ټول افغانان کولی شي خپل معلومات واخلي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اورئ. د امریکا د سنا مجلس د سیشن په ورځ په ملګرو ملتونو کې د جمهور جو بایدن وړاندیز شوی سفیر ته د اعتماد رایه ورکړه. نوی سفیره لندا توماس گرینفیلد نومیږي او په سنا مجلس کې د دواړو ګوندونو ملاتړ خپل کړی دی چې د میټرومی او لنسی ګراهم په شمول تر شلو زیات د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو رایې هم پکې شامل دي. د سفیر گرینفیلد تاییدی په داسې وخت کې وشوه چې هلته په ملګرو ملتونو کې راتلونکې اونۍ یعنې د مارچ په اوله د امنیت شورا دورهیي ریاست نوي کس ته سپارل کیږي. د بایدن حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته هم نوی کس معرفي کوي. د امریکا د دفاع وزارت تیره شپه یوه ویډیو خپره کړه چې ښیي د منټمن درې په نوم باندې یو ځمکې نه ځمکې ته بالستیک توغندۍ ازمایي. دا توغندۍ په کالیفورنیا ایالت کې د وینډنبرګ د هوایی قواو لاړې توغول شوی و. پوځوي دا توغندۍ په ساعت کې 40,000 کیلومتره سرعت لري او په تیره شپه د آرام سمندر کې د مارشال جزایر خواته تقریبا څه کم 5,000 کیلومتره لري واټن کې ولګېدو. په جرمنی کې یوې محکمې د چهارشنبه پر ورځ د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد د امنیتي ادارې او پخوانی غړی په 4.5 کال بند محکوم کو. دا کس په دې ګرم ګڼل شوی دی چې د سوریې په لس کلنه کورنۍ جګړه کې ملکی خلک شکنجه کړي او په خلکو یې د ظلم او ځورونې کې همکاري کړې ده. په کوبلنس ښار کې محلي عالی محکمې وویل فیاد احمد په 2011 کال کې د حکومت ضد تقریبا 30 مظاهره کوونکي نیولي او وروسته یې د استخباراتو محبس کې بندیان کړي دي او په دې پوهېدو چې هلته شکنجه کیږي. د بشار الاسد حکومت دا تورونه ردی چې ګوندي بندیان شکنجه کوي. ترکیه کې د چهارشنبه په ورځ استادانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین په داسې وخت کې تطبیقول پیل شو چې په پام کې لري ټول ښوونځي په تدریجي ډول بیرته پرانیزي. د معرف وزیر ضیا سلجوق وویل 1,250,000 استادان او د ښوونځیو نور کارکوونکي په لومړیتوب کې شامل شوي دي چې واکسین شي، خو هغه صحي کارکوونکي هم واکسین کیږي چې عمرونه یې د 15 نه زیات دي. د فرانسې حکومت د داسې یو ماسک توزیع پیل کړې ده چې طبي عملیاتي ماسک ته ورته والی لري، خو یوه ځانګړتیا یې دا ده چې داسې فلټر پکې لګول شوی دی چې د کووید 19 ناروغۍ په شمول هر ډول ویروس د تماس سره له منځه وړی شي. فرانسه اوس وخت د عام ولس ترمنځ د کورونا ویروس خپرېدو سره مجادله کې ده او په ګڼو ګڼو او ګرځېدو یې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. اکثره رستورانونه، موزیمونه او هوټلونه بند دي. داود د سات خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا په موخه لومړی رپورټ تا. افغان چارواکي وایي پاکستان سره د ترانزیتي سوداګرۍ د تړون په نیوي کولو باندې خبرې روانې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوسني تړون موده 2 وړاندې پای ته رسیدلې، خو د پاکستان درې میاشتې لپاره دا تړون تمدید کړي. افغان سوداګر وایي تړون د نیوي کولو چارې د دواړو حکومتونو لخوا ډېرې ورو پر مخ ځي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزیر قدرت الله زکی د چهارشنبه په ورځ د حکومت د رسنیو په دفتر کې ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په لړ کې دغه وزارت تیرو 11 میاشتو د کړنو په اړه خبر اعلان ته د معلوماتو پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون د نوي کولو د بهیر په باب معلومات ورکړ. وی ویل چې د نوي تړون د لاسلیک لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډېره لوړه کچه خبرې روانې دي. خبرې زکی ویل چې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې په دې مسله څو غونډې جوړې شوې چې په پام کې ده نورې غونډې به هم په نږدې راتلونکي
که در این بخش ما چندین جلسه را با جانب پاکستان
په دې برخه کې مو د پاکستانی اړخ سره غونډې درلودلې که چیرې د هغوی موټر افغانستان ته راځي او هغوی محصول اخلي موږ هم محصول اخلو، یعنی هغوی سره د بالمثل عمل په کولو موافقه ته رسیدلې یو.
د فیصله رسیدیم.
د ترانسپورت وزیر ویل چې د پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې د دواړو هیوادونو په دنده کې ټولو ښارونو ته د لاریو د تګاتک په سر موافقه شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت تړون چې د اپټاپ په نوم یادیږي په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی دی. د روانې میلادي میاشتې فبروري په 11 دا تړون پای ته رسیدلی دی، خو پاکستان تړون د درې میاشتو لپاره تمدید کړی دی. دواړه غاړې وایي چې غواړي په نوي تړون کې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې افغان او پاکستاني سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي. د اوسني تړون له مخې که دواړه غاړې سره موافقې ته ورسیږي، نو په تړون کې د نوو تعدیلاتو وروسته به دا تړون د درې نورو کلونو لپاره وغځول شي. د افغانستان یوه غټه غوښتنه د پاکستان د واګې بندر له لارې د هند مارکېټ ته د افغانستان د مالونو لیږ او د همدې لارې دغه هېواد ته د هندي مالونو لیږدول دي. پاکستان اوس هم تر واګې پورې د افغانستان مالونو ته په لاریو کې د لیږد اجازه ورکوي، خو د هند څخه بیرته په لاریو کې د مالونو اوچتولو اجازه نه ورکوي چې دا کار د لاریو کرایې ته په کتنې افغان سوداګرو ته اقتصادي نه ښکاري. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د هند او پاکستان ترمنځ شتو اړیکو ته په پاملرنې وویل چې د پاکستان له خاورې د ځمکې له لارې افغانستان ته د هندي مالونو لیږد اوس مهال ممکن نه دی.
پاکستان د سمندر له لارې افغانستان ته د هندي مالونو ترانزیت ته اجازه ورکوي. د پاکستان او هند اړیکې اوس مهال په داسې وضعیت کې دي چې د دواړو حکومتونو ترمنځ همدا شیبه هیڅ ډول ډیالوګ نشته دی. هند تر خپلې ولکې لاندې جموں او کشمیر کې یو اړخیز اقدامات کړي دي چې د پاکستان سره د خبرو پرته یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې په خلاف اقدامات کړي دي. د هند او پاکستان ترمنځ دغه سیاسي ترینګلتیا په شتون کې چې د دوو حکومتونو ترمنځ خبرې بندې دي، دا به پاکستان ته ډېره مشکله وي او حتی ناممکن وي چې د پاکستان پر خاوره هندي مالونو ته د ننوتلو اجازه ورکړل شي.
سرو پاکستانی سوئل
افغان سوداګر وایي چې د دواړو غاړو لخوا په سوداګرۍ کې د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې اقدامات شوي، خو دا اقدامات کافي نه دي. د سوداګرۍ او پانګونې د خونی برسیل خانجان له کوزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ چې دواړه غاړې د تړون د لاسلیک لپاره ډېره لیوالتیا نه لري.
مگر تر اوسه پورې هم وزارت د افغانستان دولت او هم د پاکستان دولت داسې جدي ګامونه پکې نه اخلي. نو پاکستان خو داسې خاص علاقه هم نه لري، ځکه چې هغه خو ترانزیت نه کوي، ترانزیت یې ټول ولاړ دی. که کوي هم د بهر د لارې نه کوي، د ایران د لارې نه کوي. من په جنجالي و مشکل زمنګ دی. نو زمنګ مشکل تر اوسه پورې وزارت تجارت او خپل دولت ته خاصه توجه نه ده کړې.
افغانستان په 1915 میلادي کال کې د پاکستان سره لومړنی ترانزیتي تړون لاسلیک کړی و. پاکستان په دغه تړون کې په وړه خیز ډول په ځینو ترانزیتي مالونو بندیز ولګاوه چې ورسره د تړون ماهیت ته زیان ورسېد. بیا په 2010 میلادي کال کې پاکستان افغانستان سره دا نوی تړون لاسلیک کړ چې لا هم له مخې د دواړو هیوادو ترمنځ سوداګري روانه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي چې په 1999 کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي آنلاین سیستم جوړ کړی چې د شپېتو ادارو په اړه ټول افغانان کولی شي خپل معلومات واخلي. دغه اداره وایي چې په ټوله کې اطلاعاتو ته لاسرسی ښه شوی دی. په دې اړه پام وکړئ. د لیمی نیازی رپورټ ته.
اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون وایي چې په 1999 کال کې اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې خواله راغله ده. دغه کمیسیون مشر عین الدین بهادری وایي چې 1999 کال کې د شپږ سو څلور اویا اطلاعاتو لپاره تقاضا شوې، خو په 1999 کال کې د 3013 د اطلاعاتو لاسته راوړلو لپاره غوښتنه شوې ده. ښاغلی بهادری هم درنګ وویل چې په دغه کال کې اطلاعاتو د لاسرسي آنلاین سیستم هم جوړ شوی دی.
دستاوردهای مهمی که کمیسیون در سال 1399 داشته، ما سیستم آنلاین دسترسی به اطلاعات
په 1999 کال کې چې کمیسیون کومې لاسته راوړنې درلودې، یو دا چې موږ اطلاعاتو ته د لاسرسي آنلاین سیستم جوړ کړ چې د دې سیستم له لارې کولای شي د افغانستان هر اوسیدونکی د اطلاعاتو پیدا کولو غوښتنه وکړي.
ښاغلی بهادری وویل چې له دوی سره په دغه سیستم کې شپېته دولتي ادارې ثبت دي، خو یو شمېر خبریالان لا هم وایي چې د خبریالۍ په ډګر کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن دی. په کابل کې خبریاله لیما هوتک په دې اړه وایي
که چیرې د یوه کلپ لپاره چې د خبریالانو ضرورت وي، هغو ادارو یا هم وزارتونو ته چې دوی مراجعه کوي، د کلپ پوښتنه ترې کوي، اول خو دا ده چې د کلپ وخت نه ورکوي، یا د دوی زنګونو ته جواب نه وایي، یا هم په واټساپ کې د دوی هغه مسج ته ارزښت نه ورکوي او نه ګوري چې تر څو پورې د رسنیو کوم کلپ پکار ده. بل هم کومه موضوع چې خبریالان ورسره شریکه کې، تر ډېره پورې هغه کوم کلپ چې د خبریال پکار ده په هغې موضوع باندې دوی کلپ نه لګي.
اطلاعاتو د لاسرسي کمیسیون وایي چې په 1999 کال کې له بېلابېلو ادارو څخه 153 شکایتونو د اطلاعاتو د نه ورکولو له امله ثبت شوي چې 112 ته یې رسېدنه شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د متحده ایالاتو پاوز د کرونا د کووید 19 ناروغۍ د خپرېدو په وجه له یو کال ځنډ وروسته بیرته د افریقا نیمې وچې ته مخه کړې او هلته د غټو نظامي تمریناتو د اجرا کولو لپاره آمادګي نیسي. له جانسبرګ نه د امریکا غږ د خبریاله د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
که څه هم چې په 2000 میلادي کال کې متحده ایالاتو د افریقا په نیموچه کې خپل موجودیت محدود کړو، وسی بیرته دغه مهمه او ستراتیژیکي نیموچه ته مخه کړې ده. امریکایي مامورانو ویل دي هله لري چې د افریقایي هیوادونو سره په نظامی برخه کې د ملګرتیا پیل کول به د متحده ایالاتو د خارجي پالیسۍ په لومړیتوبونو کې شامل وي. تاکل شوی و چې په 2000 میلادي کال کې د متحده ایالاتو پوځ د افریقا په نیمه وچه کې تر ټولو غټ نظامی تمرینات اجرا کړي، خو د کورونا د کوینوس اوبا په وجه دغه تمرینات وځنډول شو. اوس توقع ده چې امریکا اسکر به بیرته سږ کال په جون کې په دریو افریقایي هیوادونو المغرب، تونس او سینګال کې نظامی تمرینات اجرا کړي. په افریقا کې د امریکایي عسکرو یو لوړپوړو قوماندان تورن جنرال انډریو روهلنګ چې د نظامی تمریناتو د اجرا کولو سرپرستی په غاړه لري، په دې اړه امریکا غږ ته وویل: کله چې سږ کال موږ د لاین یویش یا د زمری یویش په نوم تمرینات د افریقا لپاره تیارول نو په ځانګړې توګه مو دا تمرینات په داسې شکل عیار کړل چې انعطاف او نرمښت ولري تر څو هغه افریقایي هیوادونه چې د کورونا د کوینس وبا په ضد په مجادله بوخت دي وکولی شي چې په مناسب فرصت کې په دغو تمریناتو کې برخه واخلي. او اوس موږ د دغو تمریناتو د اجرا کولو لپاره چمتووالی لرو. په دې تمریناتو کې به د 10 افریقایي هیوادونو برابر 10,000 پوځیان ګډون کوي. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د افریقا په نیمه وچه کې د نظامی تمریناتو اجرا کول په دې معنی دی چې متحده ایالات بیرته په نړیواله کچه خواني انډیوالانو او ملګرو سره په پوځي او ډیپلوماټیکي برخه کې له سره د خپل انډیوالۍ د راژوندي کولو په لټه کې دي. جنرال رولینګ په ښکاره توګه په افریقا کې د متحده ایالاتو غټ سیال چین ته اشاره وکړله او ویل چې چین لګیا دی د افریقا په نیمه وچه کې خپل نظامی حضور پراخه کوي. جنرال رولینګ وایي موږ فکر کوو چې د افریقایي هیوادونو لپاره به د چین په ځای د متحده ایالاتو غوره کول بهتري. د نوموړي په وینا موږ کوشش کوو چې له افریقایي هیوادونو سره د یو داسې اکټر په ځای باندې خپل ملګرتیا پیاوړي کړو چې ممکن په راتلونکي وخت کې د هغوی اقتصادي، امنیتي او سیاسي زیربناوې زیانمنې کړي. موږ بهتري وسلې لرو په نظامي او امنیتي برخه کې د عسکرو د روزلو ښه استعداد او توان لرو. له بلې خوا په اروپا او افریقا کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال ستر جنرال کرستافر کاولی د افریقا په نیمه وچه کې د روسانو لخوا د نظامی حضور پراخولو ته اشاره وکړله او ویل چې په دې وروستیو وختونو کې روسیې په سوډان کې د یوې سمندري اډې د جوړولو اعلان کړی.
With regard to the Russians specifically, the Russians are using their diplomatic
د روسي پاړه موږ په ځانګړې توګه په دې په هیغو چې لغپلو ډیپلوماټیکی او اقتصادي مرستنه او هم په ځینو خاصو مواردو کې له نظامی مرستنه په استفاده د افریقا په نیمه وچه کې خپل نفوذ پراخوي. خو موږ فکر کوو چې روسینا د افریقایي هیوادونو لپاره متحده ایالات بهتر دي. موږ د ټیرریزم په ضد د مبارزې په شمول په مختلفو ساحو کې د افریقایي هیوادونو سره په بهتر ډول د مرستې لپاره آماده یو. او بله مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات تل په نړیواله کچه د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو. د ټوخي او پرنجي په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. د کور بیا ضرورت په هر ونوځو. او د وټو په وخت په ماس باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شخصي سردار یم.
د سیمې او نړۍ په اړه پوښتنه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د سیشن بې پوره په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړ. یوناما وایي د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته ملکي تلفات زیات شوي دي چې ډېر مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه دی. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
یوناما په 2020 کال کې د ملکی مرګ ژوبلې په کلنی راپور کې ویلي چې په دغه کال کې ملکی مرګ ژوبلې د 2019 کال په پرتله 15% کې راکمه شوې و. خو د دې کال په سپتمبر کې د سولې د بین الافغاني خبرو له پیل سره ملکی مرګ ژوبلې لوړه تللې. یوناما په دغه راپور کې چې نن خپور شو ویلي په 2020 کال کې 8,800 ملکیانو ته مرګ ژوبلې وخته، څه باندې 3,000 ملکی وګړي وژل شوي. د ټپیانو شمیر بیا 15,015 دی.
افغان ملکی وګړو په 2020 کال کې هم د جګړې له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی او متضرر و. دا داسې کال و چې افغانستان باید د سولې خوا ته تللی وای. خو د دې په ځای د سولې د خبرو له پیل سره سم تاوتریخوالی زیات شو او ملکیانو ته زیان رسیدلی دی.
یوناما ویلی چې تیر کال تر 10,000 ټیټو افغانانو ته مرګ ژوبلې وخت چې د 2013 کال را وروسته د ملکی مرګ ژوبلې په یو کال کې ټیټه شمیره ده. راپور ویلی چې طالبان د ملکی مرګ ژوب لې 15 پسلو کې مسول دي. دویش پسلو کې حکومتي ځواکونه د ملکی تلفات لامل شوي. اته پسلو کې د داعش ډله د ملکی مرګ ژوب لې مسول ده. طالبانو د یوناما راپور ته خبرګون خودلې او ویلي چې د یوناما راپور ناسم دی. د ملي امنیت شورا هم په دې پلمه طالبان په ملکی مرګ ژوب لګرم بولي. طالبانو په جګړه کې د ملکی خلکو له کورونو د استفادې ترڅنګ د سولې له خبرو سره هم مهاله پر خبریالانو د بشر د حقوقو پر فعالانو او د مدني ټولنو پر غړیو خپل بریدونه روان ساتلي دي. موږ د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره بیلابیلې تګلارې او پالیسۍ عملي کړې. د یوناما د ملکی مرګ ژوب له راپور په داسې حال کې خبريږي چې په دوه کې د جمهوریت او د طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د 15 ورځنی ځنډ وروسته مذاکرات تر ماښام له سره پیل شوی دي. دواړو لورو د مذاکراتو پر دوام ټینګار کړی دی.
مختلف دلایل ممکن طالبان کوشش کړي وسی چې د مذاکرات په ځندولو او په افغانستان کې د جګړې په شدت سره دوی فشار ورته کوي ډیر امتیاز ترلاسه کړي په امریکایانو باندې او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت باندې. متاسفانه چې د افغانستان خلک قرباني شول هم هیڅ امتیاز ترلاسه نه شو د طالبان لپاره.
په همدې حال کې د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټوئیټر لیکلی چې خای سر لسبا تاوتریخوالی راټیټ شي. ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې طالبان د تاوتریخوالی کمولو ته اړ شوي دي.
طالبانو باندې مرضی فشارونه و چې باید ور کم ته غاړه کړی ام تیرزل ام هوس. نو د جوبنان حکومت کې طالبان مجبور دي چې ور کم ته یا ور باندې غاړه کړی. فکر کوم چې غاړه کړی نشي هغه توافقنامه زما د نظر هغه کوم معنی بیان نه لري. نو هغه د باتری دو معنی ورکی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټیرس د نړیوال بشري اوربان غوښتنه کړې ده. ویلي دي چې جګړه کې اوس وایروس ګټون کوي دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دغه ټویټ ته په افغانستان کې د امریکا شارز دافر روز ویلسن لیکلی و چې بین الافغاني د سولې خبرې باید ژر بیرته پیل شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غټ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غټ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غټ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غټ آشنا رادیو
یو موثقه معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په واشنگتن کې د بروکنز سیډنیز مرکز کې د افغانستان د چارو سیډونکو مایکن اوهان لونوي تر اوسه په افغانستان کې د واک د شراکت په اړه په لویدیځ کې کوم بحث نشته. اوهان لون زمونږ همکار احمد الله ارچوال ته په مرکه کې ویلي چې د واک شریکولو په اړه د پاکستان او روسیې هڅې په ښه نیت نه دي پیل شوي.
خزوس هم فکر کوم چې د میډر روان میاشتې تر لومړۍ نیټه پورې به ناتو له افغانستان څخه ونه وځي. د مې لومړۍ نیټه ډیره نږدې ده. په داس حال کې چې طالبانو د فبروري د 9 نیټې د تړون شرایط په بشپړه توګه عملي کړی نه دي او د غنی له حکومت سره په خبرو کې جدي نه دي. لا دغه نیټه وړاندې د افغانستان څخه د ناتو په بشپړه توګه وتل به نه یوازې طالبانو ته ډیره زیاته ګټه ورسوي بلکې دا به د عسکرو د وتلو لپاره د عجلې لامل شي او د ناتو مهاله دریز به مسخره کړي او دا دریز چې ناتو په افغانستان کې تری وهد د ټیکاو راوستلو لپاره له افغانستان سره مرسته کوي بیا دوی نشي کولای چې په دوه میاشتو کې خپل زرګون عسکر وباسي او مهمه قرارګاوې تخلیه کړي. خلک یې سلکیږي خو حالت موجوده زربیناو نه سلکیږي خو یقینا چې افغان امنیتي او یا نور ځواکونه به په دغو سیمو کې د ورته رول پر مخړلو ممکنه هڅه وکړي خو په دومره کم وخت کې ورته مسؤلیت نشي سپارل کېدای. د سم انتقال لپاره پلان ته اړتیا ده. زه فکر نه کوم چې افغانان دې لا هم د ټول ماموریت په یوازې ځان پر مخ بیولو ته چمتو وي خو که فرض کړو چې دوی چمتو دي تر څو مسؤلیت په مدار انتقال شي د دغه کار لپاره د ډیرو میاشتو پلان ته اړتیا شته ده. هیڅ امکان نه لري چې دا کار په با مسؤلیت توګه په دومره کم وخت کې ترسره شي او له دې عمله زه فکر نه کوم چې دا کار دی وشي.
تاسو د ناتو د پریکړې پر تخنیکی دلایل وغږیدل خو زما پوښتنه د ناتو د پریکړې د سیاسي اړخونو په اړه ده. د کومو سیاسي دلایلو له امله دوی د خپل ماموریت د غځولو پریکړه ونه کړه؟
په هر ډول چې په افغانستان کې د ناټو ماموریت وي مونږ ورته هر نوم ورکولای شو تر څو چې په افغانستان کې د ناټو قواوې موجود وي هلته به ناټو موجود وي ان که جنې ځانګړي ځایونه وترل شي او سفیران کورونو ته ستانه شي بیا به هم په یو نه یو ډول د روانو فوجي عملیاتو د څارلو اړتیا موجود وي او ډېر انفرادي سفارتونه به خپل کارونو ته دوام ورکوي ماته داسې نه ښکاري چې ناټو دې ماته ومني نو له دې عمله به د ناټو سیاسي اغیز په یو ډول نه یو ډول روان وي یقینا د امریکا د متحده ایالاتو ترڅنګ به د ناټو داسې غړي هیوادونه وي چې د سولې په پروسه کې مرسته وکړي دا هیوادونه به غواړي چې د سولې د پروسې له پرمختګ او یا نه پرمختګ څخه خبر وي ځکه چې د سولې د پروسې پرمختګ او نه پرمختګ به د دوی د پوځي عملیاتو د دوی د اقتصادي او پرمختیايي ودې لپاره مهم وي نور هیوادونه لکه جاپان چې په افغانستان کې د زیات تړاو سره علاقه لري له دې عمله اشتباه باید ونه شي هغه څه چې په رسمي ډول ویل کیږي هغه به وي خود ناټو د غړو هیوادونو او افغانستان د حکومت ترمنځ به په افغانستان کې د روان ماموریت په تړاو تفاهم روان وي
د ناټو دغه پریکړه به د امریکا او طالبانو ترمنځ پر تړون څه اغیزه وکړي
Well, I don't know, you know.
خزانه کوم چې مونږ په کوم حالت کې یو دا چې دا تړون کومه خاطر روان دی دا یو غیر یقیني حالت دی په داسې حال کې چې زه هیڅ فکر نه کوم چې په افغانستان کې د ناټو د خپلتیا پای تر رسیدو ته مونږ نږدې شو یو خو له دغه ورې خو یو لاره امکان لري یو لاره د سولې په خبرو کې په یو ډول منځګړی توپ وي چې د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې تر سره شي زه فکر نه کوم چې ناټو به دغه ډول یو رول ته ځل خکړي ناټو په خپل د لانجی یو اړخ دی نو له دې کبل د ناټو لپاره دا کار د درکول نه دی خو هغه څه چې ناټو یې کولای شي هغه دا دی چې د جاپان او ځینو نورو کلیدي بسپن ورکوونکو هیوادونو سره د یو ملي یووالي د حکومت داسې حکومت چې طالبانو ته د یو رول لوبولو فرصت ورکړي او له دې سره د اقتصادي مشوق څخه په استفادې یو رول ولوبوي
د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلو په خپل یو امریکا کې ویلي چې د افغانستان د ناورین د حل یوازنې لار یو عاجل موقت حکومت دی کابلو په ورته وخت کې اسلام آباد ته هم سفر کړی او د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې فکر کوي په افغانستان کې موقت حکومت اوس هم یو انتخاب دی فکر کوي د موقت حکومت د جوړولو موضوع اوس هم د افغانستان د سولې په اړه د بحثونو یو مورد دی
Well, I think we're still a long way.
خمو تاسو ښکاری چې د واک شریکولو په اړه یو حقيقي فرمول څخه مونږ ډیر لري یو. لدی عمله دواړه اړخونه له بل څخه دومره لري دي چې مونږ پلان محال کې د هلارې ته لار پیدا نکړو. دوی اړ دي چې د خپل فرصتونو او توقعاتو ته د بیا کتلو د درناک پروسې څخه تیر شي. همدا لامل دی چې زه فکر کوم چې دا پروسه به ډیر کلونه وخت ونیسي.
زما پښتنه په ځانګړي توګه په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدا په اړه د ناټو او د امریکا د دریژنو په اړه دی په دغه اړه د دوی دریش څه دی
ات دیس مومنت
زه فکر کوم چې امریکا او ناټو به د هر هغه څه سره چې تر یو بریده امنیت وساتي او یا زیات کړي او په دوامداره توګه د لګکیو او د خزو حقونه خوندي کړي او په افغانستان کې تر یو بریده ټیکاو رامنځته کړي لاغه به مطمئن وي لدی عمله هغه څه روان دي هغه داد چې د ناټو صبر خایي تل تر تل دوام ونه کړي خو کله چې د ځانګړتیاو یا جزئیات په اړه خبرې کیږي د حیرانتیا خبره دا ده چې په دې اړه چې د افغانستان لپاره د واک شریکولو څه ډول فرمول مناسب دی په لویدیځ کې بیخي کم بحث پرې کیږي زه فکر کوم که روسیا یا پاکستان مرسته کوي دا ښه ده خو زه یقینا دا فکر نه کوم چې د دوو دواړو هیوادونو څخه دی کوم یو په ښه نیت دغه کار وکړي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
رپورټونه ته ادامه ورکو په امریکا کې د کرونا وایروس له وجې د مرشمیر لنی میلیونه اوخته تیر ماخام جمهور رئیس جو بایدن د دې وایروس له امله مړو شو ته دعا وکړه او ویل چې حکومت د واکسین د لګولو حل ځلې ګړندې کړې نور تفصیل په رپورټ کې اوري
په امریکا کې د کرونا وایروس له امله د څه باندې 1500 مړو شویو کسانو ته درناوی پرون په سپینې ماڼۍ کې 1500 شمه بل شوې ولسمشر بایدن میرمنې جل بایدن او د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس او میړه یې ډاک ایموف د مړو شویو کسانو په یاد د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه او د واشنگتن ملي کلیسا کې 1500 ځلې زنګ وکړنګول شو چې د هر زرو کسانو په یاد یو زنګ و له دې مراسم وروسته ولسمشر بایدن په یوې وینا کې له امریکایانو وغوښتل چې د کرونا ضد مبارزې کې یو موټی شي.
قدر منوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبین د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مرشي.